السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلئ. ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایی وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترینګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د څون خطو وروسته جوړیږي. اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره یې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ته 25 میلیونه یورو ورکړي دي. د ډبلیو ایف پی لخوا د دې مرستو هرکلی شوی دی، او ویلي چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 5.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بینا د پنجشنبې په ورځ کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربي امارات، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې، او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنجشنبې په ورځ په اکسپانو ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبې په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګانو او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې پروگرام ته ښه راغلاست. پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالفو بیلابیلو ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوی سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالفو سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازي جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داوودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه، او همدارس د جمهوری نظام د محل چارواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپل ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود. او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوې څېرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکلم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت لمرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګورئ؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل سب سلام دې ورسی تاسو ته ومبارنګ مختار سب ته واکس ته خپل سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام،
خراغاست اوریدون کوتا خبره ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسائل دي چې هم خپل موضوع کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافع سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دې د خپل موضوع کې درې څلور قسمه اهداف دي، یو بعضی جنگ وړي، بعضی د خبرو خاطرو لار وړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وسنه وړي، غیر متمرکز وړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکري سي چې وته وي دا سي یو ډله غونډه ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دا چې دا د ایران په وساطت او یا د هغه په اشاره او حمایت باندې او طبي خبره ده چې پاکستان هم په کلاره ول لري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوې ده. نو زمونږ ګاونډیان که ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په څلیرو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول او که نور مسایل هم مطرح کیږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه مونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو او یا البته بعضي تماسونه نیول شوي، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لري؟ میاخیل صاحب وبخښئ که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوري غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضي ګروپونه او ډلې د یو پومنس کې دي چې هغه افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دوی سره ته یو ځتل نه شي. زمونږ تګلاره دا ول نه د جنگ نه و او موږ د جنگ نه مخالفي، ځکه چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کولای. موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې په خپل ابتکار او ملاتړ باندې د هغه حمایت کوو او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی چې هغه کې نه طالبان نه فکر کولای شي، نه طالبان ملت نه فکر کولای شي، نو دا چې رامنځته نه شي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړېدل په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې دننه طالبان هیڅ راز جوړ جاړي ته خپل مخالفینو سره چمتو نه دي، دا به یو ستونزه نه وي. دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي؟ په افغانستان کې دننه، په کوم ګاونډي هیواد کې، په غرب کې، کوم ځای کې؟
نه، جرګه باید په داخل د افغانستان کې، لوی جرګه په نورو ملکونو کې داسې اوي خبرې دي. خبره مشکل هم دغلته ده چې کچېرې طالبان هم دغه سي په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي، دا هم نتیجه نه ورکوي. په خوایم نتیجه نه ورکوي. د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي، شخص لخواوي، تاسو ولیدل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو کې ولاغې نه ورسره دل خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی و هغه ډېر مقتدر ګوند نتیجه ورنکړه. مګر یې قدرت ونی و نتیجه ورنکړه. په خپل هم دا طالبان تیر ځل راغل، نتیجه ورنکړه. نو جمهوریت کې یو څه 50-50 غوندې یو مسله و، خو بیا هم د بن په قرارداد کې طالبان نفي شول، دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې. نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول که سیاسي دي، ټول دي، به هر دي که درنه دي، باید یو څه عبرت واخلي. او هغه علت هم دا ده چې کو عبرت وانخلي، نتیجه بیا منفي ده. بیا به افغانستان د نیابتي جګړو ډګر ګرځي، بیا به دغه نظامونه چپه کیږي، او دا ځلې به طالبان او هم افغانان لپاره ان ډېر لویه به تمام شي. نو په دې خاطر باندې دا یعنی ضرور ده. اما که د دې متبادلې لارې چې کوم یو دي، که هغه جنگ ده، که هغه بیرونی فعالیتونه دي، که هغه د ګاونډیانو سره ناستې ولاړې دي، دا هم د افغانستان په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې معقوله لار همدغه ده.
مننه حاتف مختار صاحب، تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبرې کړي، اوس په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي، اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړېدو په اړه څه وي؟ یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بلاخره، لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي، یادونه کوي چې په افغانستان کې د یوې لویې جرګې د جوړېدو اړتیا شته، د دې لپاره چې ټولې ډلې په یو غری سره راټولې شي. د طالبانو حکومت به بلاخره پس له 4-5 کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني، خپل مخالفینو سره به کینی؟
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب، ته تاسو بل میلمه ته او د افغانستان ملت ته. زه باوري یم چې لویا ستره جرګه د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی. افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه. توان او زور افغانستان لري. که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیمو ته ژمن وي، نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه د مسره وکړي. او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري، خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري. مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري، د احمد شاه بابا سره لوی جرګه، د میرویس نیکه لوی جرګه، بیا د امان الله خان لوی جرګه، دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري، د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. که میرویس نیکه هم یو جرګه د ګرګین پر ضد جوړ کړل، د ده لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. طالبانو ته د وخت ضرورت دا دی چې افغانستان ملي ګټې همدا وایي، څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویلي چې مونږ باید په یو ستره لویه جرګه منتج شو چې هغه لویه جرګه کې ټول افغانان د ټولو قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو ښه خبره ده، ښه وړاندیز ده مختار صاحب. دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې هغه هم
موږ د افغانستان له کانټیکس نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدې. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مختار صاحب، سوال هم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب ووایي چې تاسو څه غواړئ چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړه کی، او که د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا دا جرګه په کابل کې جوړه شي، یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړه کی خو طبعا دا به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړه کی نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولیږي او جذبیږي؟ به
د جرګې او د لویې جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصله ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته د دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږدي، او طالبانو سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پوهدی چې پرته له دنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بلاخره د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمانه یې کوي په افغانستان کې طالبانو نه؟ څومره تاسو تمه لرئ یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته، تکل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم سلام. خیر
اوسئ. لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلي، دا خو یو وړاندیز، یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نه ښکاري داسې عملي وسطاسې د طالبانو سایکالوژي، که تاسو مطالعه کوئ طالبانو ذهنیت کې مطالعه کوئ، او خصوصا په واک باندې ناست دغه یو ډېر افراطي قشر چې رحمت الله په شاوخوا راټول دي، دوی نه زه دغه تمه نه لرم چې دوی دې او تر اوسه پورې هېڅ کومه داسې اشاره نه ده شوې. یعنی تاسو د طالبانو نه د یا د بل دغسې یو چانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلې، یو اشاره چا اورېدلې چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې
دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هغه کوم تغییر چې د یو عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخل صاحب متاثر دا خبره تېدوم چې حل لاره هم دغه ده چې یو جرګه وي او بل کوم سن وی چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي، ټول سیاسي ګوندونه، ټول قومونه، او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده، لیکن طالبان اوس د دې لارې نه ډېر ویلاري شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی، اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
افغانستان پخوانی جرگی وګوري، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپرزیدو ورسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې، خو دلته ځای نه دی چې اوس ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې، له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې، خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یوه جرګه خوا سابقه نه لري چې له بهر نه دی، د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دی یوه جرګه جوړه کړي. دا جرګه زه غواړم تاسو ټول درنه میلمانه په عملي لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکه څه ونه باید لکه زه هڅه کوم د دې خبرې چې مې ویل دا ولنه تمه نه لرم چې د سکار دی وشي. دا
تاسو به خې تاسو ویل چې زه طرفدار دی یم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې هم باید در سره وي.
زه خو دا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري، ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي، او هیڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی او نه ښکاره شي چې هغه ګواکې د یوې جرګې خواته یا د یو ټولشموله نظام خواته روان دي. نو په تیری کې دا یو ښه خبره ده. بله، د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي، په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران، مالکان، قوانین دا د قدرت ستنې دي، په مادرن ټولنو کې، په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زموږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه ځل لرو، خلک لرو، سپینګیر شته دی، قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې مال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتبار شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانانو نیولای او تر ډیره.
بله، نو په دغه خاطر باندې هغه یو بی اعتبار شوی دی، او اوس خو عملا په افغانستان کې نیم ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل، د دوستم نه نیولې تر عطا محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا همدغسې فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما وتا غوندې چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې اوسیږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سره بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده، ته طالب یعنی قسم زده چې یو خدا دې چې طالب په خپل لکه څنګه چې مخکې ویلې مختار صاحب دې خبر ته یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پرې روان دي په دغه لار باندې، او شاید د طالبانو ملاتړ یې د نړیواله کچه باندې د امریکا پورې اوس د فتن ما ته دغسې ښکاري چې همدغې حالت ادامې غوښتونکي دي، همدغې وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتونکي دي. کوم داسې نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملاً په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کړي چې هغه قدرت لري او کولی شي طالب مخه ونیسي،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حده پورې یو حالت دی کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یکه تازی او استبداد هم دغه خبره نثر شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واکوس پرم، بل څوک یعنی څوک ولې زه دا کار وکړم؟ هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي، د هغه زه ولې خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم ملاتړ. دغه اوس پاکستان چې څه رقم حملې وکړي د هغه په نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغسې وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازی وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري.
کور مو ودان له تاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایئ چې باید جوړه شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هماغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایي، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبرو ته اشاره وکړل، زه غواړم چې هغه مخکې تبصره باندې ډېر شیان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. ډېر تاسې فرضاً وویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو محاصره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیوه که ونیوه، زه په عوامرو بحث کوم. تاسې ولې له مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیرته د افغانستان ونیوه که ونیوه؟
هغه خو ټول تقریبا نظامي حل لاره ده چې تاسو یې یادوئ کنه، دا مثالونه چې تاسو یې یادوئ.
اصره زما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړول، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو به تر الله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغه افغانستان ته صحیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې، د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې، د ایتالیا نه راغه افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپله رامنځته کېږي، داسې نه ده چې موږ وایو چې صحیح ده اوس به د فتن سبا ته امکان نه لري، اما کال پس دوه کاله پس درې کاله پس دا مشکلات اضافه کېږي. دغه سر یومونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې، اوله کې همدا په زور کې وو، بیا بیا وروسته خلکو ته ویلې چې راشي بس نظام نه حمایت وکړي، بیا د جرګې غوښتلې، بیا به نور مشکلات نه دغه رامنځته کېدل سره موږ ویو چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، هغه د هغه منازعاتو په اساس باندې اپشن نه څه شی دی، بدیل نه څه شی دی. یو جنگ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل الله د حل څه شی ده. خو یوازینی لاره هم دا ده چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لویه جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنې که موږ ویو چې نه بل څوک یې دغه کې که دا ویو چې نه هره جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه، ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې نه وي. البته دا به اوسه مسله ده چې په میکانیزم باندې سره به بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار به کې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالۍ په سطح باندې، د ولایتونو په سطح باندې استازي څنګه راشي، او اجنډا د لوی جرګې څه وي، دا به وروستي بحث.
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یو ور د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟